السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي راډیو ته ورجست د دې خبرونې ټوله برخه تر شنه اسمان لاندې اونیز پروګرام ته بیله سوې ده د یکشنبې ورځ ده د غبرګولیا جوزا 28مه د جون 13مه په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي په ننګرهار کې د ګوزن یو پولیو 15مه مثبته پیښه هم ثبت سوې ده د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشول په شرط نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دغه مثبته پیښه په دوربابا ولسوالۍ کې ثبت سوې ده د سرچینې په وینا د طالبانو حکومت په ننګرهار او کندهار کې د ګوزن د واکسین ورکولو د کمپاین مخه هم نیولې ده په پام کې و په ننګرهار کې تیره دوشنبه د ګوزن ضد کمپاین عملي دا چې طالبانو ولی د دې کمپاین مخنی ولی وضاحت نه دی ورکول سوی مخکنی څلور مثبت پیښې هم په ننګرهار کې ثبت سوی وې تیر کال په افغانستان کې د ګوزن د دوو مثبت پیښو خبر ورکول سوی وو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا سبا دوشنبه په جنیوا کې د افغانستان پر بشري وضعیت د غرض د ښځو او نجونو د حقونو په باب بحث کوي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت تیره دوشنبه ویلي و چې دی به دې غونډې ته برابر سوی راپور وړاندې کړي د بخښنې نړیوال سازمان هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې ریچارډ بنت او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د حقوقي تګلارې د برخې مسؤول یان سایډرمن به د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت په اړه وینا وکړي په دغه راپور کې چې یوه برخه د پنجشنبه په ورځ خپور سو ویل سوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض تر ټولو ښکاره بېلګه د طالبانو لخوا د فرمانونو پریکړو او دستورالعملونو صادرول دي چې د 2021 د کال سپتمبر څخه د 2023 د کال تر میاشت پورې شمیر څه باندې 500 تر رسیدي د کابل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په ناغښتونکو ته یادونه کړې چې د درغلو کسانو او قاچاقوړونکو په تړاو دی با خبره وي دغه سفارت نن په خپل ټوئیټر کې لیکلي جون میاشت د کډوالو د پوهاوي نړیواله میاشت او دا یو فرصت دی چې کډوالو ته یادونه وکړي چې د درغلي کوونکو او قاچاقوړونکو څخه خبر وي د امریکا سفارت دا هم لیکلي چې ملګری ملتونه او غیر دولتي قانوني سازمانونه د کډوالو د ساتنې راجستر کولو او د بیا میشتولو د خدمات ماتو برابرولو لپاره پیسې نه اخلي د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل راپور کې ویلي چې په 2021 او 2022 نه د کلونو کې له 3 میلیونه ډیر افغانان له افغانستان کډوال سوي دي زیات افغانان اروپایي او نورو هیوادونو ته درسېدو په هیله قاچاقوړونکو ته پیسې ورکوي او په خطرناکو لارو مزل پیلوي چې ګڼې تر منزله نه رسېږي د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی په ننګرهار کې د یو کانال د جوړېدو خبر ورکړی چې دا 300 کورنیو د کرنې ودې ته ګټه رسولای شي د دغه ادارې د افغانستان څنګه نن په خپل ټوئیټر کې خبر ورکړی چې دغه کانال به چې 1 کیلومتر اوږد دی او 250 هکتاره باغونه خړوبولای شي د پایدار کلیوالي پراختیا لپاره یو زیری دی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلې چې د 2022 نه د کال وچکالی د تشاک اوبو ته د کورونایو اړتیا 20% زیاته کړي او د هغو کورونایو شمیر 12% زیات شوی چې د تشاک اوبو به برخې سوي دي د تیرو دریو کلونو وچکالیو د افغانستان کرنه هم اغیزمنه کړې ده د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر تهران ته په خپل سفر کې د ریاض او تهران ترمنځ د پخلاین لپاره نن یکشنبه نور ګامونه هم واخیستل فیصل بن فرحان له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره د سیمې پر امن خبري وکړې وروسته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سره هم وکتل او هغه ته د سعودي عربستان د سفر بلنه ورکړه د سعودي عربستان چې سنیان ورباندې واکمنی کوي اړیکې له ایران سره ورسته له هغې ترنګلې سوې چې په 2018 کال کې د ریاض لخوا د یوه شیعه دینی عالم نمر باقر النمر تر اعدام وروسته معترضانو په تهران کې د عربستان پر سفارت او په مشهد کې پر قونسلګری حمله وکړه سعودي عربستان او ایران په 13 میاشت کې د چین په منځګړیتوب د خپلو اړیکو د عادي کولو او د خپلو سفارتونو د پرانیستلو موافقه وکړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو لوړ کچه ډیپلوماټیک ماموریت نن سهار د چین پلازمینه پیکینګ ته ورسید د ده هدف د امریکا او چین ترمنځ د کړکیچ کمول دي. بلینکن به تر غرمې وروسته له لوړ رتبه چینایي چارواکو سره خپلې دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي. دا لکه چې د 2021 میلادي کال په جنوري میاشت کې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړي، چین ته د یوه لوړ پوړي امریکایي چارواکي لومړی رسمي سفر دی. بلینکن په فروری میاشت کې چین ته خپل پلان سوی سفر وروسته له هغې لغوه کړ چې د امریکا پر فضا د چین یو مشکوک استخباراتي بالون کشف او وویشتل سو. د نیپال په ختیځ کې تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو او مځکې ښویدنې په نتیجه کې یو کس مړ او لږ تر لږه 25 کسان تری تم سوي دي. چارواکو نن یکشنبه ویلي چې دا د هغو کلانیو اورښتونو له کبله چې تېره اونۍ پیل سوي د مړینې لومړی رسمي ثبت سوی شمیر دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یوه حکومتي چارواکي بیمال پاودیل ویلي د دغه هیواد د ختیځ په سانکووا سبها ولسوالۍ کې درنو اورښتونو د برېښنا یوه پروژه چې تر کار لاندې وه د هیوا په نوم سیند ته وړې او 14 کارګران تری تم سوي دي. د ده په وینا پولیسو د لادرکه کارګرانو د موندنې د عملیاتو پر مهال یو مړی پیدا کړی دی. دغه ورځ 9 کسان د هند پولې ته څیرمه په 2 نورو سیمو کې تری تم سوي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود دیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دی ترشنه آسمان لاندی خبرونی تمو هر کلی کوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری وایي چې اوس په نړۍ کې 110 میلیون تنه کډوال دي چې په هغو کې 15 میلیونه ولکه افغانان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په نړۍ کې د کډوالو د وضعیت او شمیر په اړه په خپل راپور کې ویلي چې د ځورونو، جګړو، تاوتریخوالو، د بشري حقونو د سرغړونو او طبیعي پیښو له کبله 10 میلیونه انسانان مهاجرت ته اړ شوي دي. د دې ادارې د راپور پر اساس په نړۍ کې هرو چلور اویاتنو یو تن لخپلی مین بیزای شویده. د اوکراین او سودان جګړو په وروستیو کې د کډوالو د نړیوال شمیر له زیاتېدو سره مرسته کړې ده، خو په دې منځ کې د افغانانو ناورین دلته دی چې له تیرو شاوخوا 40 کلونو راهیسې بیا بیا مهاجرت ته اړ بوزي. په 80مه میلادي لسیزه کې د شوروي اتحاد د پوځي یرغل او ورپسې ناخوالو له کبله تر 6 میلیونه ډېر افغانان کډوال شول. د 2000 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هیلو له غوړېدو وروسته میلیونونه افغانان په ځانګړي ډول له دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته راغلل. خو د جګړو له سختېدو سره یو وار بیا یو شمېر افغانان اړ شول چې ګاونډیو هیوادونو ته پناه یوسي. د 2021 میلادي کال په اگست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته گاونډیو او نورو هیوادونو ته د میلیونونو افغانانو د مهاجرت بهیر بیا پیل شو چې لا هم روان دی. پر روان خبرونه کې د افغانانو د اوسنی مهاجرت پر عواملو او د مهاجرت پر ستونزو لخپلو درنو ملمنو سره خبري کوو. زموږ ملمانه دی له افغانستان څخه د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری، له بلجیم څخه جنرال نعمت الله جلیلی، له لندن څخه د پوهنتون استاد ډاکټر حقمل، او له ترکیه څخه د پوهنتون محصل سهیل مامونزای. ټول ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی به ورسو جنرال صاحب نعمت الله جلیلی ته. جنرال صاحب، د ملګرو ملتونو په راپور کې د خلکو د کډوالۍ دوڅو عوامل یاد شوي دي، لکه جګړې، تاوتریخوالی، ځورونې، د بشري حقونو سرغړونې او طبیعي پیښې. ستاسو په نظر په دغو عواملو کې کوم یو د افغانانو په مهاجرت کې ډیر نقش لري؟
قدرمن ساروان صاحب، سلامونه او نیکې هیلې. سلامونه په نیکې هیلو باندې لمانځم. که موږ تاسې د 1950 کال جنې غونډې کنوانسیون د کډوالو قانون ته وګورو، 1950 کې هغه تصویب شوی دی د ملل متحده چې هر هغه کس چې د خپل په هیواد کې دننه په نژادي، مذهبي، ملیتي او یا هم په یو سیاسي او اجتماعي دلګۍ وګوري یا احزابو پورې تړل شوي او یا هم د سیاسي عقایده له لارې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، نو او که ولېږي که هغه ډېر ته چېرته اړ شي چې خپل وطن او خپله خاوره خپل ټاټوبه پرېږدي بل هېواد ته کډوال شي، نو د خپل د ثبات او د ثبوت دپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي تر څو چې د دې کډوالي په دوهمه هېواد کې ډلې ته ورنس موږ تاسو هیوا ډول یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقاید له دې څخه کسان کاروال شوي دي او خپل وطن پرېښي د نورې هیوا ته نه تللي یا د بلور دی هیوا ته نه تللي او یا هم نور اروپا او یا غربي نړۍ ته کاروال شوي چې الله عمل فقط امر د نامر په
مو جنرال صاحب جلیلی ډیر عوامل کېدای شي چې وی په دې کې شک نشته خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي ځینې وایي اقتصادي دي ځینې وایي سیاسي دي ستاسو نظر څه دی
د کچېته موږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته څو بیل د څو عوامل دي اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل هغه عمومي او اساسي ټول دي سیاسی او امنیتی دے دوم دے حکومت دے حکومت ضعیف حکومت دارے عوامل دے او درے ایم اقتصادی عوامل دے او سلور میں ہم دے فرہنگی عوامل و دنیا دگا سلور عوامل ہے اور صلی اللہ علیہ کے دگا کنگولی میں سر اکرمہ میں سکی چے حوالا نے ہم دے زی سیاسی او امنیتی دے چنگو تا سے نانو رضم گتا تے پاکوان نسان کے گروہ چے ہم پر سیاسی لحاظ بنے او امنیتی لحاظ بنے اگر کوم باندې چې یو شمانه شوی دا څنګه ټول دا باندې خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤل نه کوي او لامل کې دا چې دا فورمان او کورنۍ خپل هیواد پریږدي او مهاجر شي او کډوال شي نورو هیوادونو ته او همدارنګه د ضعیفې حکومتدارۍ له امله
بلې که جلا جلا پاري و خبري وکړو تاسو د فرهنګي یادونه هم وکړه فکر نه کوئ چې په افغانستان کې له څه باندې څلوېښت کلونو راهیسې جګړې دي او خلک پر لپسې مهاجرت کوي داسې خلک هم شاید تاسو مو پیژنئ موږ یې پیژنو چې څو ځلې مهاجر شوي دي کله چې یو څوک ډیر مهاجر شي یا داسې خلک هم موږ لرو چې ممکن لس کاله یې پنځلس کاله په مهاجرت کې تیر کړي دي بیرته راغلي دي بیا په اسانه بیرته مهاجر کیږي دا ستاسو اشاره له فرهنګي نه همدا ده چې اوس خلکو ته مهاجرت اسانه شوی دی عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي
یا لا عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دیو علمي قانون دروازې تړل دا په خپل هغه عامل کېدای شي چې د فرهنګ او د حسوب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ځای په بنیاد په اساس باندې هغه دروازې ورته تړل شي موږ تاسو ته نور چې د معارف د باندې باندې هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوي نسل نوي کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي دا به د مرګ نه ورځ په افغانستان کې ته په خپل یو محدودیت موږ تاسو ته ډېر او داسې کورنۍ لرو الحمدلله چې هغوی هم غواړي چې اوسنی نسل او اولادونه ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي چې یو ځوان نسل لپاره تاسو چې ډاکټرین کې لپاره د خدمت نسل وتیس مګر لا بعد امر ته هغه نشتون هغه نشتون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په دنیا باندې راښکته شوی دی چې دروازې د معارف بندې دي او خلک کوشش نه کوي چې نور هیوادونه ته لاړ شي بل خاص یا ګاونډي هیوادونه ته او یا نور هیوادونه ته سره د ټولو ستونزو ځانونه ور وباسي تر څو چې د معارف د علم د تعلیم د مرارې د باندې نه مسایل شي او په خپل ځان کې سمواسکي سرماس
بله په دې فرهنګي عامل چې تاسو ورته اشاره وکړه د بشري حقوقو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرحه ده په افغانستان کې آیا د ځینې خلک هم شکایتونه لري چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي یا تعقیبی شي دا مسله څومره رول لري په دې کسانو کې چې مهاجر کیږي څومره فیصدي فکر کوي چې له دا ډول مسایلو له کبله مجبوری شي چې وطن پریږدي
تقریبا د 50 فیصدونه زیات عامل همدغه د امنیت نشتون دی تاسو وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبانو په حاکمیت باندې ورسېده د حکومت او د حکومتداري واګې ترلاسه کړې ډېر خلک پخوانی امنیتي قوتونه سربازان سایمن سبان ډېر خلک پخوانی هغه کسان چې په حکومت کې کار کوله واته پاتې شول او هغوی ته د ورته د زمینه مساعده نه شول په نامه د تخلیه ډېر کسان ووژل شو بعد مرګ او پادري لا هم معلوم نه دی دا په خپله هغه واستون زوا او دا هم هغه واستون زوا نه بده مره چې د ادم د اعتماد دی او د اعتماد نشته د په خوني کارپندانو د خوان په اوسنی نظام یا په اوسنی حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري نو اساسي عمل بند فرهنګي لاره نه ګرځي دا کسان د جنګ تاسو ګورو چې ډېر کسان په خوني کارپندان په خوني چارواکي هغوی خپل وطن پرېښې دي او د کډوالیز شپې ورځې په نورو بهرنیو هېوادونو کې سره ډېرې سره کړي د دې حقیقت نه د دې تاریخ حقیقت نه موږ تاسو نشو کولی چې سر کې پټ کړو دا هم سیاسي عامل لري او هم امنیتي عامل لري.
بله صاحب ډیر زیاته مننه. قدر منو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانانو د مهاجرت په عواملو خبرې کول لاندې خبرچا ورسره در سره یو.
د آزادی رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لښ په ګډه مخام تر شپږو بجو په لندو چپو 0.28 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
زموږ ته د خبرونه میلمانه دی جنرال نعمت الله جلیلی له بلجیم څخه او دغه راس په توشيبو کې به د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری هم را سره ملګری شي. افغان خبريال میرویس سازای مو په پا پاکستان کې دعوت کړی دی چې له هغه ځای را سره ووسی خو تر دې دمه شاغلی سازای ټلیفون ته ځواب نه وایي. تمه ده چې ژر به له سټوډیو سره وصل شي. خو شاغلی انصاری صدیق منصور انصاری د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس د شیبل استودیو سره وصل شو ورته ارکلی ویم. انصاری صاحب تاسو کوم عوامل د افغانانو په مهاجرت کې ډیر مهم بولی؟ د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د نړۍ کې د خلکو د مهاجرت په اړه خبر کړی دی په دې کې ویل شوی دی چې جګړې تاوتریخوالی ځورونی تعقیب د بشري حقونو سرغړونی او طبیعي پیشي د ډیرو انسانانو د مهاجرت سبب کیږي. خو البته د ملګرو ملتونو د راپور دی ټولو مهاجرو د نړۍ د ټولو هیوادونو د مهاجرو په اړه دی. د افغانانو د مهاجرت عمده عوامل کوم دي که تاسو دوه درې یاد کړئ مهرباني.
بله تاسو ټول معزز او اوریدونکو همکارانو ګرانو ملګرو السلام علیکم رحمت الله.
سلام.
موږ تاسو وینو چې په مظلومو افغانانو له بده مرغه د نګ دی تیر نیمې پیړۍ راهیسې کوم ناورینونه تپل شوی په دغه کې جنگ جګړې وژنې زندان کول په پولي ګونونو او مختلف فو ځایونو کې راوي راوړ او دغه چې تحمل شوی اقتصادي فقر او نور ټولنیز مسائل د دې سبب شوی چې بیچاره افغانان نیوازی په کور دننه لخلو جونګړو کلو نور سیمه ته کډوال شي او یا ولیک دیږي بلکې د سیمه او نړۍ ګنش میر هیوادونو ته زموږ په میلیونونو افغانان مهاجر شوی او لا هم دغه بهیر روان دی. موږ فکر کوو چې په دې لړ کې د حکومتونو جفاوی د حکومتونو سهلنګاری او په ملت یو شمیر پردیو پردیپالو لخوا تحمل شوی جګړې او نور ناورینونه دغه اساسي لاملونه دي چې د دې د مخنیوي په لړ کې هم زموږ حکومتونه پاتې راغلي هم زموږ ولسی ټولنیز بنسټونه او خصوصي سکتور پاتې راغلي هم د نړیوال ټولنې په نوم چې کم بنسټونه په افغانستان کې کار کوي او هر کال میلیارډونه ډالر مصرفوي دوی هم د خپل شونوش او د خپل ارګا او بارګا قیمتي موټرو الوتکو سفرونو او د خپل هوټلونو او هغه اداري مصارف او اډمن کاستونو په نوم هغه نړیوال خیراتونه هم ډیره برخه دوی اخلي او مصرفوي چې د دې بیوزلو بیچاره افغانانو په نوم د هیواد ترازی. موږ په دې فکر یو کچیرته د افغانستان ولس خصوصي سکتور، حکومتونه او نړیواله ټولنه د ټولنې د کلا د څلورو دیوالونو په توګه سره لاس یو کی ګډه همکاري وکړي او دغه دیوالونه مستحکم کړي او د ولس په خدمت کې شي، د ولس د پرمختګونو د
ټولنیزو
علمي اقتصادي پرمختګونو لپاره کار وکړي.
ډېر مننه، سلامت اوسې. سلامت اوسې انصاری صاحب. بیا هم پښتنې ډېرې دي، بیا هم درزو کور ودان. اوس په ترکیه ته لاړ شو، هلته افغان محصل سهیل مامونزای را سره دی. مامونزای صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ترکیه هم اوس یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډېر شمېر افغانان پناه وروړي او په ډېرو سختو لارو دغه هیواد ته ځي، خصوصا د ایران له لارې. په دې وروستیو ورځو کې مو یو راپور هم درلود چې په د ترکیې او د ایران ترمنځ ډېر ځلې د جنایتکارو ډلو لاس تر لویشي او بیا یرغمل کیږي او له کورنیو پیسې اخیستل کیږي، ځورول کیږي، وهل کیږي. د مهاجرو د وضعیت په اړه په ترکیه کې راته وایست وقوع په څومره مشکلاتو ځي او هلته بیا څه ډول برخورد ورسره کیږي؟
مننه. لومړی خو سلامونه او نیکی هیلو مو منی. ډیره یو ښه موضوع ده او داسې موضوع ده چې دا باید افغان رسنۍ تعقیب کړي. خو بیا هم د هر څه مسؤلیت کومنګ وایو د طالبانو حکومت یې په جمهوریت اچي، جمهوریت یې په طالبانو. خو اوسنی نظام د دې هر څه مسؤل هغه دی، ځکه کو ګورو زمنګ ځوانه انرژي د وطن ځوانه طبقه، هغه خلک چې د وطن د ملاتیر ورته ویل شو چې عمرونه د 30 نه تر 50 تر رسیدي، دغه په غیر قانوني لارو د ایران څخه، د افغانستان ایران ته او د ایران څخه بیا ترکیه ته راوړي، چې د ایران او ترکیه ترمنځ پوله چې دلته په دغه پوله چې دی راوړي، د وان خارشتون لري دلته، چې اکثره زمونږ ځوانان په دغه ځای کې خپل ژوند لا سور کوي، ترور کیږي، وخل او ډبول خوري او همدارنګ اصل قسمه نورې خبرې په سر راځي. د دې هر څه مسؤل مونږه اوسنی چارواکي باید وبلو، ځکه فوکس باید هغه کوم دغه چې دی تاکید باید په وطن وشي، په وطن کې د پاتې ځوانانو وشي، ځکه دا ځوانه انرژي دا ځوانه طبقه باید د لاسه مونږ ورنکو. د ترکیه د حکومت هم په دې وروستیو کې زیات فوکس په ترکیه داخل کې په خلکو نه دی، ځکه دلته کو دی داخل کو نیسي، دې کوشش کوي چې دا ډیپورت کړي، په یو سولای ز فضا کې ډیپورت کړي، دلته وحل نه ور کوي. خو د دې هغه د فوکس پوینټ چې دی هغه په دغه باندې دی، د ایران او د ترکیه په سرحد باندې دی، ځکه کوشش کوي چې دغه لار باندې کې دغه نقطه دی وساتي. نو په دغه نقطه کې وحل مشته، ډبول مشته، حتی ځینې ځوانان په خپل ځیګر باندې د ټوپک مرمۍ مخري.
بله سم، ډېر زیاته مننه کور ودان. یو شمېر اوریدونکو هم په دې موضوع په فیسبوک لاله لري خپلې تبصرې راستولې دي. محمد نعیم وایي وایي د اقتصادي ستونزو له کبله ډېر افغانان غواړي چې هیواد پرېږدي او په هیواد کې کار نشته، نو باید زر تر زره نورو هیوادونو ته لاړ شي. حضرت الله باوري هم دې ته ورته نظر څرګند کړی دی، وایي د یوې ډوډۍ لپاره خلک مجبوریږي چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي. نصیر احمد هم د تورته نظر څرګند کړی دی، یعنی اقتصادي ستونزې یادې کړي دي. شیرزاد هاشمی ویلی دی دا ټول د امریکا له لاسه دی. وای بل اوریدونکی احسان الله امید لیکلی دی، وای ځکه په وطن کې ټوله ورځ کار وکړو، مازیګر سل افغانۍ نه بچت کیږي، یعنی دوی هم اقتصادي انګیزه شولې ده. نور پیغامونه به وروسته مطرح کوو. اوس په لاړ سو لندن ته. ډاکټر حقمل د پوهنتون استاد دی په لندن کې، د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب حقمل، تاسو ته مرکلی وایم. د اوریدونکو له نظرونو داسې معلومیږي، البته هغه اوریدونکو چې د فیسبوک له لارې لیکلي، چې اقتصادي انګیزه سبب کیږي چې افغانان سخت لارې او د لارو سختۍ په غاړه واخلي او بهر ته ووزي. ستاسو نظر څه دی؟ آیا یوازې اقتصادي انګیزه ده او که فکر کوي چې لکه څنګه چې د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي دي چې د ځورونو، بشري حقونو د سرغړونو او نورو عواملو له کبله ډېر انسانان مجبوریږي چې خپل وطنونه پرېږدي؟
مننه. تما هم نیکی هیلې، سلامونه وظافت ته تاسو ته نورو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مهمه خبره خو دا ده، کله کله اقتصاد د هر څه لپاره بنسټ تشکیلوي. په افغانستان کې کوم تاسو ورسنه حالات وګورو، دا چې د نجونو په مخ باندې د زده کړې مرکزونه هم دروازې تړلې دي، دا هم هغه ستونزه ده. اکثرا پلانونه خلکو سره جزه په افغانستان کې تماس کې نه دوی به شادگان چې کله راوځي دی وایي چې موږ د خپلو اولادونو د تعلیم لپاره مې کوشش کوو لاره پیدا کړو، اروپایي کومل تلاړ شو چې بیا بل وخت ځان سره ماشومانو د وستر زمينه مسایل کوي، هغوی ته د زده کړې شرایط مسایل شي. اقتصاد خو پکې زیات رول لري. که سړی په لاره د خلکو لاره باندې ډېر بحث وکړي، غزنبا صاحب، ولې حالت په افغانستان کې داسې ده کله چې غیر مسلکي اشخاص په ادارو په راس کې، دا طبیعي خبره ده چې همدغه اوسنی حالت به موږ تاسې بدبختانه تر ډېر وخته پورې د دې شاهد یو. دا داسې مثال وکیل که کمپنۍ کې چې یو کارخانه وي، په کارخانه کې غیر مسلکي اشخاص وي، او په دې کارخانه کې کمپیوټرونه جوړېږي یا فکر وکړو چې چپلکې جوړېږي یا نور څه جوړېږي، هغه خلک چې په دې پوه نه شي چې څنګه دغه کمپنۍ وچلوي، د تخنیکي له نظره، د اداري له نظره، د قوې بشري له نظره، نو معمولا هغه څه شي بیا تراوځي، نه به کمپیوټرونه دې کار وړي، نه به چپلکې دې کار وړي، یا که نور څه شیان وي، که د جامو وي نه به هغه جامې دې کار وړي. نو اوسنی حالت چې په افغانستان کې موږ تاسې وګورو، با وجود دې چې په افغانستان موقعیت سړی جغرافیي موقعیت ته وګوري، دا د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا ترمنځ یو ډېر خاطه، او دا کېدلی شي چې د دې نه موږ تاسې د دې موقعیت نه ډېر ارزمي غټه استفاده وکړو. ولې بدبختانه هغه چارواکي چې په راس کې دي هغوی نه پوهېږي او ملامتوو به هم نه ترې، ځکه یو سړی راغلی د هغه ښه مدرسې چلولې ده. د مدرسې چلول او د قانون وزارت چلول یا د مخابراتو وزارت چلول یا نور هغه وزارتونه چې هغه رښتیا هم د اقتصاد په انکشاف کې پرمختګ کې ډېر زیات رول لوبوي، هغوی په چارو باندې پوهېږي. یو سړی چې وزیر کېږي عقلا په مربوطه برخه کې 15 کاله تجربه باید ولري، تخنیکي تجربه باید ولري، چې تر څو د مربوطه وزارت لپاره کوم ستراتیژیک پلان چې جوړوي هغه هضم کړی شي، هغه پرې پوه شي چې دغه پلان چې موږ لرو څنګه یې تطبیق کړو، په کوم ځای کې ستونزه ده، زه بیا کومې نورو منابعو ته ضرورت لرم، یا نړیوالو سره چې خبرې کوي د نړیوالو سره په هغه تخنیکي اصطلاح باندې پوه شي. نو دغه اوسنی حالت فکر کوم دا به موږ تاسې څو کاله نور هم ځوروي، او هیوادوال باید یو اندازه حوصله وکړي د اوسنی حالاتو سره. اروپا ته هم بغیر قانوني راتګ هیڅ منطقي لاره نه کېږي. زه هم د ډېرو دوستانو سره چې تماس کوم، خصوصا ځوانان کله کله تماس ونیسي، پوښتنه کوي چې که موږ غیر قانوني راسو، غیر قانوني هیڅ منطقي لاره نه ده. خصوصا هغه ځوانان چې هغه د زده کړو چانس زده کړې لري، هغوی کېدلی شي چې د تخنیکي سکالرشپونو له نظره، د بورسونو له لارې نه، د دې لارې نه هم بعضې پوهنتونونو ته،
یعنی لاری شته، قانونی لاری هم شته. اقبل صاحب وروسته در زما د موضوع بدی بم خبری کو ور بسو شاغل انصاری ته چې دوی کمی خبری کړی دی. انصاری صاحب، کوم خلک چې اکثرا ځوانان دي یا تعلیم یافته خلک دي، تاسو معلومه ده چې یو ځوان څومره اهمیت لري دی ټولنې لپاره، دغه پرمختګ لپاره، بیا خصوصا تعلیم یافته په هر کس چې تر پوهنتون رسیږي څومره دی یو دولت له لوري مصرف کیږي، دا خلک افغانستان له لاسه ورکوي، د دې اغیز به څه وي په دې هیواد باندې؟
تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه ښاغلی تاروان. دغه ځوانان چې له افغانستان فرار کوي، دا یوازې اشخاص او افراد نه دي، دا د ټولنې مفکر مغزونه دي، دا د ټولنې مټ او بازو دي، دا د ټولنې د کار قوه ده، دا د هیواد د پرمختګ اساسي او بنسټیز قوتونه دي، چې نه یوازې زموږ له هېواده مغزونه فرار کوي، د کار قوه فرار کوي، زموږ مټ او بازو زموږ د بدن نه قطع کیږي، بلکې د دوی سره شریک د دې هېواد نه پانګه هم فرار کوي. دوی مفت نه ځي، دوی یا کور خرڅوي، یا ځمکه خرڅوي، یا یې ګرووي، یا د خپلو کورنیو سره او سپین یا هر څه چې لري هغه وپلوري، یا کومه پانګه چې دوی سره وي دا هم ځان سره واخلي او په سفر راشي. که دوی منزل مقصود ته ورسیږي، هلته لوړې زده کړې وکړي، هلته کار وکړي، بیا هم یو امید کېدای شي چې دلته کورنۍ وي، هیواد ته بیرته یو څه امکانات راولېږي او هیواد ورباندې جوړ شي، یا کورنۍ تقویه شي، اقتصادي، علمي او فرهنګي او روغتیایي پرمختګونه او نور پرمختګونه پرې وکړي. مګر ډېر تاسف دی دا دی چې په دا تېره روژه کې یو ټلیفون موږ ته ماښام ناوخته راغی چې دیرش جنازې او جسدونه د ایران او افغانستان سرحد ته د ترکیې د سرحد نه راوړل شوي وو، چې هلته یا ایرانیانو وژلي وه یا بدماشان وژلي وه او یا هم د ترکیې پولیسو یا سرحدي ځواکونو په شهادت رسولي وه، او دلته ایرانیانو بیا دې خواته نه پرېښل. دغسې دا اوس موږ او تاسې واورېدل چې په یو سمندر کې د څومره مهاجرینو کښتۍ ډوبه شوه، څومره انسانان په تلف شو، دغسې په ځنګلونو کې لیوان خوري وژل شي، قاچاقبران یې د بدن اعضا پرې کي وی وژني، په شهادت یې ورسوي، هم د ایران په دشت او میرو کې، هم د یونان او هم د ترکیې او نورو. نو موږ فکر کوو چې دغه د مغزونو فرار، دغه د مټ او بازو قطع کېده، د دې ولس دپاره پراخ ناورینونه زیږوي، دا هیواد د پراخو مصائبو، ستونزو، هم اقتصادي، هم بشري، هم علمي او فرهنګي ناورینونو او تشې سره مخ کوي، او هم کورنۍ د مختلفو ستونزو سره مخ کیږي.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ. جنرال صاحب جلیلی، کلنډ راته وایس چې که ځوابونه لنډ ډېر به خوشاله شو. څومره ممکنه ده هغه خلک چې خصوصا اروپایي هیوادونو ته پناه وړي هغه د بیرته تګ امکان شته؟ آیا هغوی سره چې تاسې خبرې کوئ علاقه مندي لري چې یو وخت که حالات تغییر شي نو بیرته خپل هیواد ته لاړ شي؟
بیا هم یو ځل سلامونه قدرمنه افسادي صاحب، زه څاروان صاحب چې کوم اندازې پورې زه دلته خپل د هیوادوال ګورم، بیا بلخص په اروپایي ټولنه کې دا هغه خلک دی صاحب چې د هغه طبقه له ده، هغه ځوانان دی، هغه کورنۍ دي چې ناهیلي به ورته ووایو چې ناهیلي شوی دی د خپل د وطن د اوسنیو ستونزو له امله. د هغه ناهیلي طبقه ده صاحب چې څنګه چې انصاري صاحب اشاره وکړه، څنګه د ډاکټر خدمت د لندن اشاره وکړه چې د دغه ځوانان دغه خلک د یوې ټولنې مادي او معنوي سرمایه ده، پانګونه د نبد مزه دي له خپله وطنه پټې ستونزې سره راوځي. همدارنګه نو دا خلک او داسې څنګه خاطر پرنت په لنډ ډول ځواب وایم، دوی بیا هم وایي چې ناهیلي شوی دی او دوی او خپل د ناهیلي ژوند هم چې د تېرۍ په اروپایي ټولنه کې په دې چې ډېر د نامعلوم برخلیک سره مخ دی، او همدارنګه خپل د وطن حالت ته جګوري. هلته
جلیل صاحب دا پوښتنه په دې خاطر ما وکړه چې هغه خلک چې څلوېښت کاله پخوا د شوروي اتحاد له یرغل نه وروسته غرب ته تللي دي، هغوی یو هم شاید نه راغلی بیرته، نو دا اوسني هم فکر نه کوي چې همداسې چا چې په یو هیواد کې څلوېښت کاله تیر کړي وي، هلته اولادونه لوی شوي وي، پوهنتونونه یې لوستي وي، هغوی څومره امکان شته چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي؟
ډېر با احساسه افغانان موږ هیوادواله سروان صاحب چې دلته یې کورنۍ شته، مګر د وطن مینه، د وطن خوب، د وطن عشق او محبت اوس هم د هغوی په زړونو کې ودبري لري، او هر یو غواړي چې یو علمي قدر په بنیاد او یو علمي قدر په احساس باندې خپله خاوره، خپل وطن ته، خپل هیوادواله ته دی خدمت.
یعنی تاسو خوشبینه چې دا خلک که وضعیت بدل شي کېدای شي بیرته وطن ته لاړ شي او د وطن په درد وخوري؟ ډېره مننه، سلامت اوسئ. ښاغلی مامون صاحب، تاسو په ترکیه کې یاست. افغانان اکثرا چې ترکیې ته ځي په دې هیله ځي چې له هغه ځایه به اروپایي هیوادونو ته ځي. مخکې انصاري صاحب یادونه وکړه چې اکثرا لاغه کشتۍ چې له ترکیې د یونان خواته ځي یا د ایټالیا خواته ځي ډوبی شي، دوی دا خطر نه ویني؟ په دا خطر ولې په غاړه اخلي چې د خواته حرکت کوي؟
ډېره مننه، ښه پوښتنه ده. لکه مخکې چې حکمل صاحب یو نقطې ته اشاره وکړه، ډېره یو ښه نقطه وه، یو کس یو مدرسه په ښه ډول چلولې، نو هغه په دې معنا نه ده چې دا به وزارت او ولایت په خډول وچلی. موږ باید کال اهلی کار ته وسپارو په وطن کې. په وطن کې موږ ډېر مسلکي خلک لرو، دغه ځوانان ډېر زده کړې لري، د ماستر پی ایچ ډی کسان وطن کې شته، خو بدبختانه چې هغه همداسې ګرځي، دا مجبوره دي دا خلک.
بله مامون صاحب، لکه چې ستاسې ټلیفون قطع شو، خبرې مو نه اورو. قطه سو خیر، بیا به در شو ور به شو لندن ته ډاکټر صاحب حکمل ته. ډاکټر صاحب، تاسو وویل چې لقانونی لارو دی که څوک ځي هم بهر تنو لقانونی لارو در لاړ شي که لقانونی لارو لاړ شي معنا یې دا ده چې موقتا به ځي هلته چې کارم کوي او پیسې هم ګټي دا پیسې به هم په یو شکل هیواد ته وړي چې هیواد ته به یې ګټه رسیږي اما د ډیرو لپاره دا سوال ده چې څه ډول قانوني لاړ شي قانوني لارې ورښودلی شي
بله اصلا دغه دو کاله چې په افغانستان کې څومره اقتصادي ستونزې موږ تاسو لرو همدومره فرصتونه هم د هر دغه چالشونو سره په څنګ کې ستونزو په څنګ کې نوره فرصتونه هم زیات شوي دي خصوصا د هغو ځوانانو دپاره چې هغوی زده کړې ولري په اسانۍ سره کولی شي چې دوی اول فقط د انګلیسي ژبه پکې مهمه ده ځکه دلته بدبختانه پښتو په دری باندې درسونه نشته ټول په خارجي ژبو دي که هر ملک ته ځي باید هغه نړیواله ژبه سره دوی اشنایي ولري نو چې کله د انګلیسي شرایط دوی پوره کړي که افغانستان کې لیسانس ویلی ډېر په اسانۍ سره دلته کولی شي چې دوی ماستریانو ته اپلای وکړي حتی که ماستري ولري د دکتورا دپاره کولی شي
آیا د لویدیځو پوهنتونونه د افغانستان نمرې قبلوي
دغه ډېره مهمه خبره ده په کومو پوهنتونونو کې چې زه اوس تقریبا څلور پنځو پوهنتونونو سره دلته په برطانیه کې همکاري لرم همدغو ټولو پوهنتونونو کې قبلې یعنی داسې پوهنتون شته لکه په انګلستان کې لوړ پوهنتونونه اکسفورډ او کامبریج ده زه د افغانستان د نمرو په حساب یعنې طب مالته لوستلی ولې دلته اوس تحقیق په دکتورا باندې مې کار کوم هغه زما د هغه سند یې منلی ده د لیسانس سند یې منلی ده نو که چا حتی ماستري په افغانستان کې کړي چې د انګلیسي شرایط یې پوره کړي دلته د دکتورا دپاره منل کېږي شرایط ډېر زیات شوي دي ډېر ښه شرایط دي د موږ تاسو د هېوادوالۍ دپاره اوس په د نړۍ په ټولو
وبښئ چې ستاسو په خبرو کې لویشم یعنې سکالرشپ ورکوي ځکه چې د موټو ډېرو خلکو وس هم نه رسېږي چې د پوهنتون فیس ورکړي
د ټولو مهمه خبره همدا ده په ټولو پوهنتونونو کې چې دا په نړۍ کې څومره ستر ستر پوهنتونونه دي په دې ټولو پوهنتونونو کې د افغانانو دپاره د ځوانانو دپاره په دې تیرو دوو کلونو کې د سکالرشپونو مقدار تعداد هم زیات شوی ده یعنې په ډېر زیات شمېر سره سکالرشپونه وجود لري شرایط دا دي که دوی چېرته د انګلیسي ژبه زده کړي دغه کومه تخصصي اسناد چې دوی لري د زده کړو اسناد که لري که لیسانس یې کړی حتی که دولسم یې لوستی چې دوی د انګلیسي نمرې پوره کړي د زه ډېر ځوانان اوس پېژنم چې دوی د افغانستان د مختلفو ولایتونو دلته راغلي دلته محصلین دي شته دلته د لیسانس دوره خپله مخکې وړي نو د لیسانس د ماستري د دکتورا او یا که نورو برخو کې دوی زده کړې غواړي دا ضرور نه ده چې سلطنه د طب انجینري و د حقوقو دې برخه کې راشي داسې زه ځوانان پېژنم چې هغوی دلته د موزیک و د دو په برخه کې غواړي ماستري وکړي اوس یې تحصیل ته دوام ورکړی ده یعنې کېدلی چې یو سړی معلم شي انجینر شي زراعت یې ویلی وي خپله تعلیم تربیه یې هره برخه کې ژورنالیست یې هره برخه کې چې دوی په ځان باندې لږ ستونزه قبوله کړي د انګلیسي نمرې پوره کړي په دې پوهنتونونو کې ډېر زیات چانسونه ورته شته د موږ تاسو دپاره په دې تېرو شل کلو کې ډېره پانګونه په زده کړو برخه باندې شوې ده د دنیا په ډېرو پوهنتونونو کې ما داسې پوهنتون اوس نه دی لیدلی اقلا په دغو دوو کلونو کې چې هغو پوهنتون ته موږ د یو کنفرانس دپاره تللي هلته ما افغان نه یې لیدلی یعنی په مختلفو پوهنتونونو کې د افغانستان د یو ولایت یو نفر پکې شته
جوده ډېر جالبه
نو د افغانان دپاره ضرور ده په د ګوګل کې چې ولیکي ساده انټرنیټ کې چې سر شو کې د دې پوهنتون نوم کې ولیکي او په څنګ کې بیا د افغانستان نوم سره ولیکي هلته خپله په اسانۍ سره کولی شي چې دوی هغه استادانو سره په تماس کې شي زه په دوو پوهنتونونو کې د لندن پوهنتون کې د کمبریج پوهنتون کې زه دلته په تحقیق څېړنو برخه کې کار کوم نو که هر افغان چې د انګلیسي نمرې پوره کړي زه یې په خدمت کې یم ټلیفون نمره مې حتی په انټرنیټ کې شته چې دوی دې ولیکي زنګ وهلی شي فیسبوک او دغو شیانو سره ځوانان د بېجورته کېږي نه د ځوانانو اصلا په موږ باندې قرض ده موږ په افغانستان کې مفت مجاني درس لوستی ده بېرته باید افغانستان دپاره یو څه وکړو که پیسو برخه کې ډېر کومک نشو کولی د ځوانانو د تشویق او د ځوانانو د زده کړو باره کې موږ بېخي د هغو خلکو قرضدار یو یعنی څومره سړی لکه په قرضدار باندې چې با جرات تماس نیولی شي خبره کولی شي دوی کېدلی چې په هغومره جرات په موږ باندې غږ وکړي چې دلته دې کې مې اپلیکي هغه ورقه کې څه ولیکم شرایط څنګه دي هغه مې په کار ده ورسره کله کله ته سفارشي خط ریکمنډیشن لیکه چې ورته وایو دغه سندونه مې په کار دي یا کله کله اسناد ورکېږي کېدلی چې زموږ فامیل په د کورنۍ په ادرس سره ولیکل د پوهنتونونو کې د دوی سره کومک کولی شم دا تنازه نه یم په سلهاوو نور افغانان چې په مختلفو پوهنتونونو کې دي په امریکا کې هاروارډ کې هم د افغانان لرو یا ناپکین کې لرو د امریکا په ټولو پوهنتونو کې تقریبا اوس یو افغان دوه افغانان شته
بله
نو ځوانان دې دوه خلکو سره دې دغه مرجې نه باید موږ تاسو اندې استفاده وکړو
ډېر
او دوی دې بازار تماسونه شو په افغانستان کې بل خواله ده دا چې دا نن راځم د انګلیسي کورسونه چې د سکالرشپونه د لپاره جایل څو ټاپلو دغه نمبر دې آمادګي کورسونه شته او آنلاین انټرنټ نمبر کولای شي او چې دا پروګرامونه دي چې د ضرورت نه لري چې پاکستان یا نور ګاونډي هیواد ته د انګلیسي ژبې د امتحان لپاره لاړ شي په افغانستان کې آنلاین سیستم شته چې کوم دي
کولای شي امتحان ورکړي خو انګلیسي ته دې توجه وکړي ستاسو له خبرو زده پوه شوم چې کڅو غواړي چې به هر تم لاړ شي نو انګلیسي ته دې توجه زیاته کړي چې اسی هم په درد خوري د ټافل د امتحان لپاره هم په کار ده ورته ډیره مننه شاغله انصاری په یادو عواملو چې مشترو سپری یاد کل چې لکبل افغانان مهاجرت کوي یوه مسلې ته اشاره ونه کړه هغه اقلیمی بدلون دی طبیعي پیښې دی په افغانستان کې په ځینو ولسوالیو کې اوبه بیخې نه پیدا کیږي مشته چې ځینې اوریدونکو مو ټلیفونونه کوي دی وایي چې مجبوری شي چې ډلیز کوچ وکړي له یوې سیمې بلې سیمې ته ځکه چې کاروندې شاړې پاتې شوي دي وچې دي اوبه نشته بارانونه نشته وچکالی ده دا څومره رول لري افغانانو په مهاجرت کې
مخکله دې چې دې جواب تر اسب زغړم له خاطر ډاکټر حتمال له خاطر جلیلی نړۍ مننه وکړم چې دوی که به هر همدی زون له افغانستان سره دي او د افغانستان او د خپل خلکو په غم کې دي د دې پروګرامونو تعقیبوم جلیلی چې خوشو راغې د سټاف کالج او د پولیسو اکیډمۍ کې په افتخاری استادی در لوده یعنی ما شیم حتی ناخستو او بخبل مصرف براتلو دغه چې حتمال چه بحکم وینو چه زوانان و سر تومره کار کهی هاگه سی چه دوی اشاره وکړه د انگریزی در جبه ترتنگ البته د زوانانو د خواندی د دره و کال و نمره هم مهمه دی چه در اغیفی صدی باید لوړه وی څومره چې لوړه وی په نړیوالو پانتونو کې په ښه شکل منل کېدای شي او درې امتحان دي چې د ټاپل آیلتس او دولنګو په نوم دغه درې او ممکن نور امتحانونه وي د انګریزي ژبې چې دا په افغانستان کې ورکول کېدای شي ځینې آنلاین مرکزونه شته په کابل او نورو ولایتو کې چې دغه لاري آنلاین امتحانونه ورکول شي دا پرونه زموږ ځینې ځوانانو امتحانونه ورکړل ځینې ترکیه ځینې نورو هیوادونو ته روان دي د افغانستان د مختلفو ولایتونو نو په دې اړه موږ هم دلته ورسره مرسته کولای شو د دې کارونو لپاره د افغانستان د ترقی او پرمختګ لپاره د ځوانانو چې فرار کوي کورنۍ لیکيږي د اقتصادي او نورو ناورینونو د مخنیوي لپاره موږ یو ستر چتر اتحاد او تازه جوړ کړی د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد په نوم چې د مختلفو سکتوري ترقیاتي برخو د لویو بازارونو د سوداګریزو کاروانونو او سوداګریزو بازارونو په مسایلو کار کوي موږ اوریدلی چې د نړۍ کې کوم افغانان دي د ورځې تر 3.5 میلیونه ډالر خپل کورنۍ او خپلوانو ته مرستې رالېږي موږ له دوی هیله لرو چې دغه سي ټولنې او اتحادی سره رامنځ تکړي او دا پیسې د مایي ورکولو په شکل راونلېږي چې کورنۍ هغه وخري او دلته د چا خبره کټه خرج دي
بله
دې د کار او شمیر سلسلو پروګرامونو کار وکي موږ حاضر یو چې لدرانو کورانه یو سره لکه څنګه چې په سلګونو کورانه او دوستان موږ سره په تماس کې دي دلته د خلکو د پخپو درولو او د مایي د نیولو د چل په توګه موږ له خپل ولسونو سره کار کوو چې دا مثلا که یو کورنۍ سل یا $200 خپل دوستان او خپلوانو ته رالېږي دغه که یو کال یو ځای راولېږي موږ دوی ته یو ښه کار یو صنعت یو تولیدي پروګرام یا یو سوداګریز پروګرام په لاس ورکولی شو چې هغوی کار وکړي په کې خپل کورنیو ته دایمي نفقې پیدا کړي او بل کال ته کولی شي چې نورې کورنۍ دغه څه
دا ډېره مهمه ده واقعا
حکومت هم زموږ په کارونه دغه دي چې موږ اوس هڅه کوو چې دا څلور دیواله چې ما مخکې اشاره وکړه چې د ټولنې دي ولس خصوصي سکتور حکومت او نړیواله ټولنه دا سره لاس یو کو دا څو ورځې کېږي دا نن مې تقریبا دغه طرحه تکمیل کړه چې د افغانستان ریاست الوزراء له رهبرۍ سره د ښاغلي مولوي عبدالکبیر له دفتر سره چې کفیل دی د ریاست الوزراء له هغوی سره شریکه کو د ستر بازارونه چې د 500 نه تر 2500 کار پورې په هر بازار کې
پیدا کېدای شي د جمعه بازارونو یا د اونۍ د بازارونو په نوم دغه چې دایمي بازارونه دغه معتادین چې بیرته راغول شوي هغه مهاجرین چې بیرته راګرځي یا باید راوګرځول شي له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو نه یا له بهر نه اروپایي هیوادونو نه راریپورټ کېږي دوی کمداسې پرېښودل شي دوی له پراخو نورو ناورینونو سره مخ کېږي. دغه موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه د وچکالۍ مسله د نن هم د غالبا د پروان د سینځیزې حوزې رئیس اعلان کړی دی چې د هغې سیمې د ځمکې لاندې اوبه مخ په ښکته روانې دي او خلک له ستونزو سره مخ دي. نو فکر کوو چې په مختلفو ولایاتو کې دغه ستونزه موجوده ده ځکه اورښتونه نشته د واورو یخچالونه اکثره یا له منځه تللي دي او یا هم شتنه په اوبو هغه چې لانجې وي زموږ خپل هېواد او هېوادوال له وچکالیو سره مخ وي ګاونډیان را سره نورې لانجې او جنجالونه لري د اوبو د مهار کولو پروګرامونه له بده مرغه د حکومتي ادارو سره تر اوسه پورې نشته او نه هم ولسونه د اثر د لارې کار کوي. نو موږ د دغې اتحاد له لارې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد له لارې د کرنې اوبو لګونې وزارت سره هم رسېدلي یو کار کوو د
سلامت اوسه
برېښنا
ډېره مننه انصاري صاحب سلامت اوسه کور ودان سلامت اوسه ډېره مننه. مامون زید صاحب تاسو ټلیفون مخکې قطع شو تاسو غوښتل چې په دې اړه خبرې وکړي چې ولې افغانان دا خطرونه په غاړه اخلي په هغو کښتیو کې ځي چې ډېرې خطرناکې دي او من ډوبېږي له ترکیې نه خصوصا له ترکیې نه دا کار ډېر کېږي.
بالکل لکه څنګه چې ما مخکې ویل دا خلک مجبور دي د دلته یو بل اپشن نه لري ځکه زمنګ د وطن په اصطلاح کوایم د تیر په سیر د 2021 وروسته هغه ډیپلوماټي اړیکې او ډیپلوماټیک نرمز چې کوم دی هغه پاتې نه دي د نور ملکونو سره. زمنګ د پاسپورت ارزښت هم دا سره الویږي ورستر بلې فکر نه کوم کوم پاسپورت نه لاندې د بل پاسپورت ویلیو دغوم راښکاتای نو دا ډیره مهمه ده چې دا و کی ځکه موږ
خپل په ترکیه کې کار نه پیدا کیږي افغانانو ته او چلته میشتي ټول په دې نیت حالت تللی دي چې له ترکیه بزی یونان او نور اروپایي هیوادونو ته کنه ځینې یوازې تللی دي چې په ترکیه کې میشتي او عمل ته ځانته کاروبار پیدا کی.
زه فکر نه کوم کو په ترکیه کې دا څه څو پاتې شي دلته دا و کی ځکه په دې وروستیو کې ترکیه خپل د یو اقتصادي کریز سره مخ دی د یو دغه ته کوم ګورو جی ڈی پی ته شو ګورو په اصطلاح باندې ډیټ ټو دی جی ڈی پی ریشیو ته کو د ترکیه او ګورو هغه تر 350 اوخته ده د پاکستان 15 یا ده دا یو غټ اقتصادي کریز ده دلته چې دا خلک ور سره مخ دي ولې د ترکیه نېشنل په دې دغه په دې شرایطو کې دلته کار نشي کولای ځان نشي ساتلی. نو زموږ یو افغان چې بیا وطن پرېږدي او د مسافرۍ ژوند دلته کوي هغه نشي کولای هغه مجبور دی همدغه یو اپشن لري ځان سره چې دې ځای لاړ شي. خو هغه کسان زما ځینو تعلیم یافته ځوانانو ته دا پیغام دی لکه څنګه چې د بل ورور مخکې یو یو څو نقطو ته اشاره وکړله په قانوني ډول ډېر داسې یو څه لرو اپشنونه موږ لرو چې هغه څخه په استفادې سره ځان اروپا ته ورسو لکه موږ یوازې ایراسموس نه لرو موږ کو آیلټس او ټاپل ولرو موږ د ای سی ایس پروګرام ته د اروپایي پروګرام برنامو ته اپلای کولای شو موږ د ای وی ایس پروګرامونو ته اپلای کولای شو همداسې نور د کلچرل ایکسچینج پروګرامونه دي د کلتوري دغه پروګرامونه دي چې ته اپلای کولای شو. لا شو خو بدبختانه زموږ زیاتره لوست ځوانان هم دا دغه د دې فرصتونو ارزیابي کولای نشي یعنی سخت او سخت کار.
بله ډیره مننه سلامت اوسه شاغله مامون زید صاحب. شاغله جلیلی د بیکاری مسله په افغانستان کې خلک وایي ډیره زیاته ده آیا فکر کوئ کوم حل لار شته؟ شاغله انصاری خو ویل چې دوی کومک کوي له خلکو سره چې څه ډول ځانته کاروبار پیدا کی کار ایجاد کی لیکن یو مؤسسه یا یو ګوند یا یو جرګه به څومره خلکو ته کار پیدا کی په افغانستان کې په تیرو دو کلونو کې په لکونه خلک بیکاره شوي دي او لا هم ورځ په ورځ بیکاره کیږي د کار پیدا کولو لپاره باید څه وشي کوم ډول پروګرامونه پکار دي؟
خبرمن سروان په مخکې مې اشاره وکړه تاسو چې هغه عوامل چې د کډوالۍ سبب ګرځي یو عوامل پکې د ضعیفې حکومتداري پیل ده چې یو نظام نشي کولای په صحیح توګه باندې حکومت ښه حکومتداري وکړي چې هغه په خپله ځان ته 15 نور عوامل لري یا مثلا موږ تاسو وایي چې د نه خدای د فقدان د شایسته سالاري فقدان یا نه شتوالی دی شایسته سالاري
جلیلی صاحب زه دا وایم چې اوس هم دغه شهیدی هم دغه خلک واکمن دي فعلا خلکو لپاره زما په نظر داری چې خلک څه کولی شي خلک په خپله ځان ته څه ډول کار پیدا کولی شي
څاروان سره موږ تاسو د شاهد د مطبوعاتو د لارې نه د تلویزیونونو د لارې نه د جرایدو د اخبارونو د لارې نه ساده د دغه ازادۍ د رادیو د سبو نه موږ اوریدلی دی چې د پوهنتون استادان مسلکي ډاکتران مسلکي استادان او پوهنمنان او پوهندویان هغوی حتی خپل کتابونه وفرول خپل کتابونه یې خلق کړل او د لاسګاډیا د کراچۍ هغې واغسه په سړکونو کې خپل غریبي او خپل د نفقې د پیدا کېدو لپاره هڅې زرې کولې نو ملت او ټولنه خو خپله خواري کوي مګر تر کومه کچه پورې چې یو کس چې هغه د ډاکټري یا د یو د لوړې زده کړې پورې هغه خپل یو معیار لري او هغه نشي کولی چې خپل ځان تمویل کړي نو دلته خو به د حکومت او د نظام مسؤلیت رامنځته کېږي هغه د حکومت ښه حکومتوالي هغه دی چې د ټولنې دپاره د مستعدو د لوړو زده کړو دپاره په اساسي ډول باندې جاذبه قوه باید ډېره زیاته قوي شي چې جذب کړي دوی په اوسنیو حالاتو کې د ضعیفې حکومتدارۍ بېګانه ده چې خلک نشي جذبولی او خلک دې ته اړ کېږي چې حتی خپل وطن د خپله پرېږدي او خپل چې هرې خواته ناسه وکړي ناسه چې هغې دپاره کومه ګټه ورنه رسوي اوس مسلکي استادان د پوهنتونونو له مثلا بېکاره شي په کورونه کې ناست او حتی هغوی خپل مونږ تاسو ګورې چې په انځورونه کې مونږ تاسو ګورو چې مثلا د کورسو په سړکونو کې په خرڅونو او په اغوستو باندې مثلا بوخت او مشغول دي نو هغوی خپل کوشش کوي مګر دلته د یو نظام مسؤلیت هم اړین دی چې نظام باید دغه د خلکو ته خپلې ټولنې ته لپاره د کار زمینه مساعده کړي تر څو چې د ادارې په سطح مخه هم ونیول شي او د ملي ګټو لپاره چې د یوې ټولنې ملي او معنوي سرمایه ده هغوی لپاره د ملي او ستراتیژیکي د موخې لپاره باید ملي منافع د ملي ګټو لپاره د ټول ګټونو لپاره باید هغه چې زمینه مساعده کړي تر څو چې د مسلکي خلکو نه استفاده وکړي ټولنه په خپله هغوی سره په هغوی لپاره د مصدر خدمت وکړي
ډېره زیاته مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب حقمل یو خو انسانان دي چې مهاجرت کوي او ډېر خلک د قاچاقبرو په وسیله یو لوی به هیواد نه بل هیواد ته وړل کیږي یو د دې چې انسانان قاچاق کیږي د انساني قاچاقبرو له لوري د ځینو خاصو هدفونو لپاره له ختیځې اروپا داسې راپورونه ول په تیرو کلونو کې شاید وسم بي چې ځینې انسانان د جنسی سوء استفادې لپاره لویدیځ اروپا ته قاچاق کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه د ورځې په راپور کې په لسو هیوادونو کې یو هم افغانستان یاد شوی دی چې د انساني قاچاق له نظره چې شرایط یې ډېر بد دي او انسانان ورڅخه قاچاق کیږي آیا تاسو په دې اړه څه اورېدلي دي یا په لویدیځ کې وینئ چې افغانانو څخه هم همداسې د سوء استفادې لپاره قاچاق شوی وي هلته وړل شوی وي
کومه ستونزه چې د نړۍ په هره برخه کې افغانان هم متاسفانه د هغو قرباني شوي دي د همدې انسانانو د قاچاق قرباني شوي په دې دي ځکه ډېر خلک بس ډېر ځوانان وینم بشرګان تماس نیسي د ډېرو مختلفو ملکونو نه او وایي چې موږ سره څه واده وشوله او دلته ځای کې راغلي اوس نه پوهېږو چې بېرته څنګه ووځو د وتلو لاره هم نشته لکه څنګه چې نورو مېلمنو ورته اشاره وکړله کله چې په ملک کې شرایط ډېر خراب شي او خلک مجبور شي نو هغه هر څه سبقه به شرایط لاسه شي د وختای نه کله کله د معلومات کچه کمې ډېر معلومات نه لري د دغه نړیوالو داسې داسې بدنامو پروګرامونو چې په هغه کې انسانان په مختلفو اشکالو باندې قرباني کېږي نو متاسفانه زموږ تاسو هېوادوال هم د ډېرو شیانو قرباني شوي دي له دې جملې نه چې د انسانانو قاچاق ته څه ورته اشاره وکړله نو د هر څه شوي دي فکر کوم بهترینه لاره دا ده چې هر څوک دلته راځي د دې لپاره چې دغه مختلفو بدنامو پدیدو قرباني نشي خدای چې مشورې واخلي مخکې دنه چې د حرکتو کې د معلوماتو کچه پکې زیاته شي خپل معلومات لاس ته راوړي او بیا تصمیم وکړي چې د دې راجلاله یې ونه شي او په کومه برخه کې چې معلومات نه لري هیڅ وخت د پام دې شانونه قرباني کوي اروپا هم دغه نه ده چې په اروپا کې ټول هر شی جوړ دي سره په اروپا کې د څه څونز استا چې دوی کله کله راځي معلومات نه لري صحیح راهنما نه لري او لارښود نه لري نو ډیر ستونزې سره مخ کېږي مختلف ستونزې دي چې بعضې وخت کې حتی یادول هم دلته لازم نه ګڼم. نو هیوادوال هم دا دي چې کله کله اول خو دې کوشش وکړي لکه انصاري صاحب چې اشاره ورته کړله چې په دې هیواد په دې داخل کې که موږ افغانان چې دي بهر کې یو کومک کوو دا د خیرات نه بیخي باید لاس واخلو، داسې زمینه سازي وشي چې خلکو ته کار موږ پیدا کړو، کار ورته جوړ کړو. هغه د زراعت په برخه کې څنګه وکولای شو چې سرطانې هغه وچې هغه کوټې چې هغه هوا یخه ساتي او د میوو د خرابې څخه جلوګیري وشي، یا د سبزیجاتو څخه هم ضرور نه ده چې پاکستان ته موږ په ډېر کم قیمت ورکړو. د دغو شیانو چې په کم اثر باندې چانس زیاته چې موږ تاسې د هیوادوالو دپاره یو اندازه کار پیدا کړو چې وسلني حالات نه تقریبا د دوی سره اوس دوی مقابله وکړی شي، او دا حالت فکر نه کوم چې په ډېر په زیات وخت کې به دوام وکړي. نړیوال هم دې ته متوجه دي د افغانستان د بحراني اوسنی حالت یا به موجوده نظام دې ته متوجه کېږي، لکه مولوي صاحب چې بله اشاره وکړله چې شاید چې مدرسې لوستې دي هغوی نه شي کولای ظرفیت دې نه لري چې په دولتي چوکیو کې کار وکړي. حتما هغه مولوي صاحب هم یو وخت مجبوره کېږي استعفا به کوي. نو هغه مولوي صاحب هم فکر نه کوم چې هغه به چېرته رئیس الوزرا او فکر کوم سفارت یو څوک وویلی چې
مولوي کبیر
مولوی صاحب کبیر وم او ښه ده چې اعتراف یې وکړم. ویل چې شاه مدرسې لوستي هغوی نشي کولای چې دولتي ارګانونه کې په ښه شکل باندې کار وکړي، یعنې په کامیاب شکل سره کار وکړي. نو په هغه ساعت هم چې دوی اوس اعتراف کړی ده حتما به دوی مسلکي خلک ادارو ته راولي. او مولوی صاحب هم فکر کوم تنه مدرسه ویلې ده چې ته پوهنتون نه یې لوستی، خو ښه ده چې متوجه شوی ده. دغه تغییرات به حتما یوه ورځ دې حالت ته راځي چې بېرته به په هېواد کې به مسلکي خلک راځي او مسلکي خلک به بیا په اقتصادي برخو باندې کار کوي. او زموږ تاسو هېوادوال چې څومره اوس مجبور دي دې مجبوریت نه انشاء الله هغه د ستونزو کچه به راټیټېږي.
بله، دا خو مشهور خبره دی، افلاطون خبره ده، وای هغه وخت پوه شوم چې نه پوهېږم. دا چې څوک په دې پوه شي چې نه پوهېږم دا هم لویه خبره ده. ډېره زیاته مننه انصاری صاحب. یو پوښتنه بله به هم وکړو چې وخت کم دی. هغه دا ده چې موږ څو ډوله کډوال لرو، یو هغوی چې اروپایي هیوادونو ته ځي، د هغو په باره کې بله څوک دا ووایي چې شاید په دې نیت چې هلته پیسې وګټي یا ښه ژوند ترلاسه کړي، یو ډله ده چې ګاونډیو هیوادونو ته ځي، خصوصا پاکستان ته چې ځي. هره ورځ موږ خبرونه لرو چې نیول کېږي، ځورول کېږي، بندیانېږي، حتی ماشومان ښځې ټوله د پزلونو داسې خبرونه به تاسې اورېدلي وي، لیکن بیا هم دوی نه درېږي پاکستان ته ځي. دلیل یې څه دی؟
هغه یو مشهوره لنډۍ د سروان صاحب وایي، څوک په رضا له ملکه نه ځي، څوک په رضا له ملکه نه ځي، یا ډېر غریب شي یا د یار له غمه دي نه. موږ فکر کوو هغه څوک چې د پاکستان غوندې هېواد ته یا د ایران په څېر هېواد ته چې هغوی په خپله ګنبودي فقر اخته دي، د پرمختګونو ترک یې نشته. هر پاکستانی یو زرو څو سوه ډالر قرضدار دی، په میلیارد نه پوهېږم څو سوه میلیارده ډالر ټول پاکستان قرضدار دی، او په هره ثانیه کې څومره سود ورکوي دوی. نو دا د ډېر مجبوریته کېږي. موږ فکر کوو چې په دې لار کې موږ په کور دننه افغانان د ولس په توګه دغه چارواکي چې د حکومت او د بیت المال په ګدۍ ناست دي او په هر څه ګونډه وهلې، دوی د چارواکو په توګه چې پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې الله سید القوم خادمهم، خبردار چې د یو قوم مشر د هغوی خادم وي، دوی او دا نړیواله ټولنه چې درته ده، یا تاسو جلیلی صاحب او حتمل صاحب چې احساس لري دغسې نور افغانان چې بهر دي هلته څه امکانات وي، دلته یې دغه خپل امکانات، خپل قوت، خپل ځواکونه، خپل مټ او بازو، خپل افکار، دا ټول د خپل هیواد او خپلو خلکو په طرف سوق کو، او دلته په کور دننه هم د کارموندنې، د سوداګرۍ، د پرمختګونو او ترقیاتي پروګرامونو، د علمي او فرهنګي پرمختګونو لارې چارې پرانیزو. او غزمون په مشهور اصطلاح چې اکثره تکرارو چې نور د دې خونړیو تباهکارو انقلابونو په ځای د پایداره من او ترقیاتي انقلابونو لارې پرانیزو. او تر څنګ تاسو چې هلته یاستئ د نړۍ په پارلمانونو، د نړۍ په بشري مرستندویو ادارو، د هغوی په حکومتونو او کابینو فشارونه راوړئ چې هغه څه چې په استخباراتي لوبو کې دوی په دې تیرو سلو کالو کې مصرف کړ، په افغانستان کې په جګړه مصرف کړ، د هغې 10% که افغانستان ته په واقعي ډول د افغانستان د ملت په اختیار کې د یو شفاف او حسابدار میکانیزم د لارې ورکړي، موږ مطمئن یو چې دلته به مونږ د پراخ پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو او پرمختګونو خواهندان.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ انصاری صاحب.
غربي ټولنې په اوبو باریږي، دوی به د دې بارنبه د غربي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ ښاغلی صدیق منصور انصاری، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس، جنرال نعمت الله جلیلی د چیل بلجیم څخه را سره وی، د ترکیه څخه سهیل مامونزی، او همدارس د لندن څخه ډاکټر